د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره یم او د ونې د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته ځانګړی د ازادي و مورسته مرابولم. نن خبرېږي چې استرالیا د نړۍ تر ټولو ښایسته ښوونځي د جوړولو جایزه خپله کړه. چینایي ځیرک روباټونو نه هم خبرېږي چې د جرمونو مخنیوی به کوي او حتی د مجرمانو سکینینګ او تعقیب به هم ترسره کوي. خو تېره اونۍ افغانستان او نړۍ کې هم مهمې پیښې شوې دي چې په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د حقانی او کندهاري طالبانو ترمنځ لوی درز. د خلیل حقانی په جنازه کې وراره سراج الدین حقانی ګواښ کړی چې له چا سره یې دښمني نشته خو که څوک کار پرې لري نو بریدونه او جګړه خلک له ده نه زده کوي.
موږ په شخصي رغدا شخصي دښمني خو خدای هم د وساتي د مارت چل د جنګ چل د مقابلې چل د خلک دې موږ نه زده کوي.
دا امارت مو مضبوط وي، متحد به وي، په حق لار به روان وي، د الله دین به نافذوي او د هېڅ ظالم پروا به نه کوي.
ناشی د طالبانو د اختلاف څه دی؟ ځکه کوم جاري فرد چې دې وزارت ته داخل شوی دی یا به طالب داخل کړی وي او یا به خپله طالب و.
خو د دغه وجود کېدل زما په خیال د حقانی سراج حقانی دپاره یو ستر ګواښ، ستر زیان دی او د نوموړي هغه د مشورې او د نوموړي تر شا یو بالښت یا دیوال تقریبا هغه له منځه ولاړه.
سوریا کې له طالبانو د روشن فکر سپین بیرغ غلبه. د محمد الجولانی واک ته رسیدلی ائتلاف انتقالي حکومت اعلان کړ. وسلوالیه له خارونو بیرته وستلې دي او د فردي ازادۍ او ترڅنګ خونځي او پونتونونو ته هم اجازه ورکړې ده.
موږ خو د افغانانو په حیث طالبانو ته بار بار ویل او څرګندونه چې ملي مشروع او مسؤول حکومت د ټولو افغانانو سره جوړ دی. خو دې ونه منله، دې هماغه کتازیه خپله پیش کړه او اوس به گزارونه د ډېرو نورو سرچینو څخه دوی خوا راتلومي.
تم خوشحاله چې نظام مخته وړي، تم خوشحاله حکومت لري، پهلوان زنده خوش است. همدا بې غیرتی او د خیټې د کول دوه دریم واده کول همدا نظام دی ته وایي، حکومتداری هم دی ته وایي. هغه سلفیان چې تاسو ته مشرکین او بدعتیان وایي، سلفیانو په نزد اهل تصوف دا بدعتیان او مشرکان دي. نن تاسو په هغه باندې جشن لمانځئ، دا سیګنال تاسو ته د قطر نه درکړل شوی ده چې جشن ولمانځئ، مبارکیانې ورته ورکړي، اتڼونه وکړي.
او د طالبانو پر ضد د 2 افغان سیاسي جریانونو ائتلاف، دوی هم وایي چې افغانستان ژغورو خو مبارزه به سیاسي وي. ځینې ورته خوشبینه او ځینې د څیرو له تکرار اندېښمن دي.
ښځینه ډاکترانو موجودیت دی، ښځینه نرسانو، دا خو په یوه جامعه کې په جمله د واجباتو کې راځي، په جمله د ضروراتو کې راځي. تاسې ولې دا کار کوئ؟ او چې کله هم د دین په نامه یې ولې کوئ؟
او طالبانو ویلی چې موږ د چا سره خبرې وکړو؟ دوی خو لس ډلې دي. اوس دا بهانه نور پر طالبانو ودرېدله. دا لس ډلې اوس تقریبا تر ډېره ځایه په یوه ډله اوښتي دي، بغیر د یوې یا دوو ډلو څه چې پاتې دي هغه به هم د هلو ځلو په نتیجه کې د دې غټ چتر سره یو ځای.
بیا هم ستړي مشي. که څه هم ظاهرا نپړه داعش خراسان ډلې پر غاړه اخیستې، خو داسې ښکاري چې د طالبانو خپل منځي اختلافات د خلیل الرحمن حقانی په وژل کېدو سره بربند شوي او اوس نه یوازې دا چې د پټولو څه پکې پاتې نه دي، بلکې د دغه اور د راسختېدو وړاندوینې زیاتې کړې دي. د طالبانو خپل منځي سرچینې ازادي راډیو ته وایي اختلاف یې د حکومت د څرنګوالي په اړه موجود و. اوس نه یوازې دا چې د خلیل حقانی وژنه د هغه د وراره خلیفه سراج الدین د تیرې اونۍ له نیوکو سره سر لګوي، بلکې خلیل حقانی په خپل هم د طالبانو له مشر سره د کندهار د تیرې اونۍ په غونډه کې توندې نیوکې کړې وې. د خلیل حقانی په جنازه کې وراره سراج الدین حقانی خبرداري ورکړه چې دوی له چا سره شخصي دښمني نه لري، خو که د جګړې خبره شي نو بیا دا ډول بریدونه او جنگونه خلک له دوی نه زده کوي.
موږ په شخصي رغدا شخصي دښمني خو خدای هم د وساتي د مارت چل د جنگ چل د مقابله چل د خلک د موږ نه زده کوي. موږ شي شخصي فکر نه لري چې د چا لپاره مبارزه کړې د قرباني مکړې عظیم رب چې کوم دی عظیم رب چې دی عزیز انتقام دی الله جل جلاله انتقام واخلي خو صرف دې خپایم چې دا کمزوری عمل چا وکړو کاش کې دې ته سوچ کړی وای چې چې خلیل خو د کفارو دښمن وو 15 میلیونه جایزه امریکایانو ورکړې شو مسلمان دښمن خدای نه وو تاسو څه په دې باندې غاټه کمیږي وکولای چې یو مسلمان می شهید کو
خلا د سراج حقانی د پاره خلیل حقانی یو مربی وو یو استاد وو او تل د تر شاولاړو او مشورې ورکولې او بالخصوص په خپل چون دي سراج اکالی عمر کم ده د خلیل اکانی دی یو جهادي ټول کورنۍ غړی ده د اکانی شبکې یو راغند کردار وو د طالبانو په بیرته راتګ کې نو پیغو باندې جلال الدین سراج الدین اکالی باندې وزیر داخله باندې یو څه فشار زیات چې د غټولو چیلنجونو ته وګور کې په داسې حال کې چې اویل کېدو چې خلیل حقانی یو له هغه کسانو چې معتدل دریځ یې لرلو او په کابل کې چې کوم اوس جهادي پخواني مشران یا د پخواني جمهوریت مشران پاتې دي د هغو پاتې کېدلو کې هم د خلیل حقانی او د سراج حقانی یو رغند رول و د یو سپینګر حیثیت یې لرلو نو زما په خیال په مجموع کې شاید د طالبان دپاره مشران د لاس ورکول یو عادي امر وي خو د دغه وجود کېدل زما په خیال د حقانی سراج حقانی د پاره یو ستر ګواښ ستر زیان دی او د نوموړي هغه د مشورې او د نوموړي تر شا یو بالښت یا دیوال تقریبا هغه له منځه ولاړه او دقیقا دا د داعش لپاره یو بریالیتوب ده چې هغه وروسته له ډېره وخته دوه یو نیمو کلونو بیا په دې کامیابۍ کې چې داود مزمل د مزار شریف د والد د وجل کېدو نه وروسته بیا دغه ډول یو عمل ترسره کوي.
د طالبانو د حقانی شبکې دغه سرچینه ازادۍ رادیو ته وایي دوی په دې فکر نه دي چې خلیل حقانی به دریم لاس یا داعش وژلوي، بلکې د دوی له ابتدایي پلټنو داسې ښکاري چې دا برید د دوی په حکومت کې دننه یوې قوي او انحصارګرې ډلې په ډېر سیستماتیک ډول ترسره کړی دی. سرچینه وایي ځانمرګ بریدګر څو ورځې وړاندې هم د کډوال وزارت ته راغلی، خو د نورو پلټنو لپاره یې د وزارت د امنیت ټوله شبکه تر پوښتنو لاندې نیول شوې ده چې څنګه د برید په ورځ د دوی سکینرونه خراب شوي یا خراب کړی شوي وو. بلخوا د طالبانو په سیاستونو آګاه سرچینې وایي د خلیل حقانی مړینه به سراج الدین حقانی د هیبت الله د ډلې پر وړاندې کمزوری کړي او د طالبانو په حکومت کې به د اصلاحات او نرمۍ د غوښتنې غږونه هم خاموشه کړي. خو په وینا یې د طالبانو ترمنځ به هغه اختلافات هم اوج ته ورسوي چې حقانیانو د ملا هیبت الله له ډلې سره د توندلارو پالیسیو په رابطه له پخوا نه لرلي دي.
نو زه دا په ډاګه ویلی سم چې د خلیل الرحمن مرګ ناشی د طالبانو د اختلاف څه دی، ځکه کوم جاری فرد چې دې وزارت ته داخل شوی دی یا به طالب داخل کړی وي او یا به خپل طالب وو، ځکه موږ په تیرو درو نیمو کالو په متواتر ډول دا خبره کړې ده چې طالبانو مابین کې مخالفین وجود لري، داعش وجود لري او د همدغو داعشانو چې په توسط باندې چې طالبانو په صفوف کې موجود دي دوی اداره کوم عملیات کوي. موږ عملانا وینو چې طالبانو د درو نیمو کالو څخه په خپلو صفوف کې د تصفیه پروسه شروع کړې ده. دغه تصفیه په حقیقت کې د همدغو ناخوالو د دفع په خاطر ده چې نن یې موږ دا دي عملاً نتیجه د خلیل الرحمن په مرګ باندې یا د منځ وړلو په نتیجه کې احساس کړل.
د خدای له قهر نه څوک خلاصېدلی نشي، نه په دې دنیا نه په آخرت کې. دا د خلقت قانون دی، دوام قانون دی، څه چې کری هغه بری به. دا ټول دینونه هم دا وایي، ټول مذاهب هم دا وایي، انسانیت هم دا وایي، عرفانیت هم دا وایي چې که بد کوي بد بوینه. تاسو خپل اعمال و نتیجه ګورئ. طالبه ذبیح الله مجاهد وایي چې دا کارونه هغه څوک کوي چې یوازې دوی خپل ځانونو ته مسلمانان معلومیږي او نور ورته مسلمانان نه معلومیږي. د افغانستان دا 15 میلیونه خاص مسلمانان نه معلومیږي، ځکه طالب ته خو یوازې ځان مسلمان دی. ته خو هغه کار کوي د کفر ټاپه ولګوه، د ملحد ټاپه ولګوه، انسانان ووژنه، که موږ هغه کار نه ستا سره کیږي ولې پر دې خفه یې؟
او دا سیخکاری چې په سوریه کې د تحریر الشام په مشرۍ غالب شوی ائتلاف د طالبانو برعکس د زور لاري واخ خپلول نه غواړي، بلکې د انتقالي حکومت لاري د اساسي قانون د جوړولو او د ګوندونو پرامنځته کولو د ټاکنو په ترسره وی د واک د مشروع لیگ مانور ترسره کوي. که څام طالبانو دغه ائتلاف ته د سپین کلمه دار بیرغ لرلو لامل د کشران ورونو په توګه د حکومت د جوړولو توصیه کړي او د ویبل سپین بیرغ ډلې د واک ته رسیدلو جشنونه منځلي خو ظاهر ته په کتو د سوری غالب شوی وسلواله ډله تر اوسه په هیڅ اقدام کې له طالبانو سره مشابهت نخي. د دغه ډلې مشر احمد الشرع ابو محمد جولانی په لومړني فرمان کې لباس او د کالیو طرز د خلکو خزو شخصي حریم بلل او د متمدن جامع د جس په توګه لخپل وسلوالو څخه په دې اړه خلکو سره د زور زیاتی نه کولو امر کړی دی. د غرازی له خارون نه خپل وسلوالو ته د وتلو امر کړی خو د اسد رژیم نظامی اردو او پولیسو او مامورین ټول دندو ته بیرته وربلل.
دوی یو ډول فکر کوم چې طالبانو تجربې نه د طالبانو د ناکامۍ نه د عدم رسمیت پیژندلو نه هغوی یو ډول درس او عبرت واخیستو. هغوی په راتګ سره میرمنې باندې بندیزونه ونه لګول، عمل یې اعلان وکړو چې دین د خلکو شخصي معامله ده او په جبر باندې دوی نه غواړي چې دین لکه طالبان خلکو باندې نافذ کړي او یا هم نور داسې مسایل وڅېړي چې هغه د دوی د رسمیت لپاره لارا ډکولی شي. نو زه فکر کوم چې ایدیالوجي په لحاظ شاید دوی یو بل ته نږدې وي، خو د سوریا چې کوم مقاومت ده په هغه کې نشنلستان هم شته ده، اسلامي عذاب هم شته ده او د کردانو یو داسې ګروپ ده چې هغه حتی اوس هم د میرمنو مقاومتي ګروپونه لرل چې په هغه کې به میرمنو عسکر وي پکې یا به پکې کار کولو. نو دا یو د طالبانو سره اصلا د مقایسې وړ نه ده. البته هغه کله چې اوس دوی په حکومت کې راوستي دي اکثره یې تعلیم یافته او د عالي تحصیلاتو د عصري تحصیلاتو لرونکي دي. نو زه فکر نه کوم چې دا وخت به بالفور سوریه چې نوې حکومت هغه به طالبانو په سرنوشت تخته شي، خو بیا هم نړیواله ټولنه دا هر څه ډیر په دقت سره څاري او نه غواړي چې دغه په سوریه کې هم د طالبانو ډول یو حکومت تکرار شي او نه هم د سوریه د نوي ګوندونه او حزبونه او مقاومتي ګروپونه چې واک ته رسیدلي دي دا هغوی غواړي چې نړۍ سره ځانونه په ټکر کې واقع کړي.
احمد الشرع همدارس د امر بالمعروف ادارې په نارتي هم ټینګار کړی او زیاته کړې ده چې واکمن باید یوازې هغه احکام پر خلکو تطبیق کړي چې د امت اجماع پرشته ده. نور دې د په وینا له مسلمانانو نه واکمن منافقان نه جوړي، نه هم ځانګړي امر بالمعروف ادارې ته اړتیا شته. د احمد الشرع لخوا د اسد رژیم پر ځای پاتې صدر اعظم تواک پر خودل، د هغه درناوی د ملي بیرغ پر ځای پر خودل او د یو انجینر محمد بشیر په مشرۍ د یو متخصص ماستری او دکتورا لرونکو کابینه جوړونه هم د نړیوالو په شمول د افغانانو لخوا ستایل شوې ده، چې لامل یې هتا یو شمېر طالب مشرانو هم خپل ویناو کې د دغه حکومت والی مثال ورکړ او خپل رهبرۍ ته پر خلکو د ظلم او جبر او دیکتاتوري د بس کولو توصیه کړې دي.
بل کې چې دا څه مو کمزورتیا کوي په دې کې فکر به داسې نه کوئ چې نه نن نه وروسته زه واکمن یم که مو خبره څوک مني ودې مني که نه یې مني هېڅ اسمان نه پړنګېږي. نه، ته خدای ته مسؤوله یې. الله جل جلاله دې تا نه پوښتنه کوي. حضرت عمر رضی الله عنه په وخت کې ایوبنا چې د دین نه منحرف ته وي څوک بیا داسې کار ونه کما هغه مې شپې یاد وي که موږ دپاره دا احساس په کار دی. نن ملت داسې شوی دی چې دا ازمایښتونه دي د څلوېښت پنځوس کاله دا تورې ارمانونه ورباندې راتلل، خلک د خپل برخلیک د خیر فیصله نه شوی کړی.
موږ خو د افغانانو په حیث طالبانو ته بار بار ویل او څرګندولم چې ملي مشروع او مسؤول حکومت د ټولو افغانانو سره جوړ کړي، خو دوی ونه منله. دوی هماغه یکه تازیه خپله پیشه کړه او اوس به ګزارونه د ډېرو نورو سرچینو څخه د دوی پخوا رادرومي او هلته به وضعیت تر ډېره بریده د دوی په نفع نه اوسېږي. او متاسفانه چې د افغانستان خلک او د خپله د افغانستان دولت به د دې نه تر ډېره بریده متضرر شي. طالبان خو د افغانستان باره کې فکر نه کوي، د افغانستان دپاره برنامې نه لري، دا ټولو ته جواب ده. خو د دوی د کلونو له اثره به افغانستان ډېر متضرر شي متاسفانه.
ستا ولس خو به دا درې کلو کې په خېټه باندې موړ نه ده. دا اوس په افغانستان کې یو پنځه شپږ نفر او کورنۍ لس نفر او کورنۍ لس زره د میاشت عاید نه لري، لس زره نه چې پنځه زره افغانۍ عاید نه لري، پنځوس ډالر نه لري. تم خوشحاله چې نظام مخته وړي، تم خوشحاله حکومت لري، پهلوان زنده خوش است. همدا بې غیرتي او د خیټې ډکول دوم او درېم واده کول همدا نظام دی ته وایي، حکومتداری هم دی ته وایي. هغه سلفیان چې تاسو ته مشرکین او بدعتیان وایي، د سلفیانو په نزد اهل تصوف دا بدعتیان او مشرکان دي. نن تاسو په هغه باندې جشن لمانځئ، دا سیګنال تاسو ته د قطر نه ده کړل شوی چې جشن ولمانځئ، مبارکیانې ورته ورکړئ، اتڼونه وکړئ. وخت به دا ثابت کړي چې سوریه د کومې خواته روان ده.
او که څه هم د طالبانو پر وړاندې هیڅ سیاسي وسلوالې جبهې لا تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې، خو تازه د طالبانو مخالفو شاوخوا دوه دېرش ګوندونو او جریانونو د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مجمع په نوم یو نوی ائتلاف اعلان کړی چې د افغانانو په وینا ځینې څیرې خلکو ته د باور وړ نه دي. د دغه نوي ائتلاف غړي وایي د مجمع د جوړولو موضوع جګړه نه ده، خو د خبرو اترو له لارې به له روان وضعیت څخه د افغانستان د ژغورنې لپاره لاس په کار شي. پلویان هم وایي ملي مجمع خورا پیاوړی کورنۍ او بهرنۍ ملاتړ لري چې وبکولی شي د افغانستان اوسنۍ ستونزې ته د حل لار عمومي. پخوانی جهادي مشر او د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع غړي عبدالرب رسول سیاف په دې اړه مراسمو کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د خلکو د حکومت په جوړولو کې مرسته وکړي.
توپک ته ضرورت نه لري، اسې چې د ولس مازی اشاره ورته وشي د ټولو زړه درته ډاک ده، بل ورځ به بل مصیبت جوړ وي. خو موږ سره فکر داده، موږ سره نظر داده چې که د افغانستان مشکل د فشار له لارې حل شي، د زور له لارې حل شي، بیا هم مخالفتونه پاتې کیږي.
د دې مجمع د اعلامیې له مخې په مجمع کې د صلاح الدین ربانی، کریم خلیلی، رشید دوستم، محمد محقق، سرور دانش، رحمت الله نبیل او احمد مسعود په ګډون یو شمېر جهادي او سیاسي څیرې حضور لري. د طالبانو حکومت بیا تر دې مخکې ویلي چې پخواني سیاسي شخصیتونه د افغانستان د خلکو لپاره ازمویل شوي دي، خو د دې ډلې د حکومت په ضد نوی ائتلاف داسې حال کې جوړیږي چې یو شمېر خلک په ځانګړې توګه ښځې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان له وضعیته شکایت کوي او د وضعیت د ښه کېدو او بدلون غوښتونکي دي.
دا هغه څه دي چې جهانیانو او خپل طالبانو دواړو په دې مسله کې همیشه تبصره کولې. جهانیانو ویل چې مخالفین د طالبانو باید یو سخت جوړ کی، یو چتر جوړ کی، او درغه چتر لاندې باید ټول سره یو ځای شي. دا تقریبا دا هغه سوال په جواب کې یو مهم او اساسي قدم اخستنګو. او طالبانو ویل چې موږ د چا سره خبرې وکړو، دوی خو لس ډلې دي. اوس دا بهانه نور پر طالبانو ودرېدله. دا لس ډلې اوس تقریبا تر ډېره ځایه په یوه ډله اوښتي دي، بغیر د یوې یا دوو ډلو څه چې پاتې دي هغه به هم د هلو ځلو په نتیجه کې د دې غټ چتر سره یو ځای شي. نو زه دا ویلی سم چې د افغانستان د خلکو دپاره، د جهانیانو دپاره کیدای شي چې د طالبانو په مقابل کې د یو نوي بدیل د منځته راوړلو دپاره ډېر ښه موقع وي. زه دا نه وایم چې خامخا به بدیل د همدغې شورا څخه یا دغه مجمع څخه په وجود راځي. حداقل که دا مجمع د هر چا شاته ودرېږي، کیدای شي د خلکو په رضایت، د خلکو په غوښتنه، د خلکو په مشوره، د یو لوی جرګې په موجودیت کې وکولای شي چې د افغانستان لپاره آینده زحمت تعین کړي.
او په داسې حال کې چې امریکا په سوریه کې د مسکو له ملاتړه د برخمن بشار الاسد د رژیم پر ځوون کې ائتلاف له انتقالي حکومت جوړولو هرکلی کړی دی او ویلي دي که یو مشروع حکومت یې رامنځته کړ نو په رسمیت به هم وپیژني. بله خوا د روسانو پارلمان هغه لایحه پاس کړې ده چې له مخې افغان طالبان د مسکو له تور لیسته وځي. د تصویب شوې لایحې له مخې نورو ترهګرو ډلو ته هم اسانتیاوې په پام کې نیول شوي چې د مثال په ډول که یوه ډله په روسیه کې په رسمي توګه ترهګره ونومول شي، محکمه کولی شي هغه په لنډ مهاله توګه له دغه لیسته وباسي. خو د دې لپاره چې د دوما د استازي او جرګې دغه تصویب شوې لایحه پر قانون بدل شي، د مشرانو جرګې تصویب ته هم اړتیا لري او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم باید توشیح کړي. د چارو شنونکي وایي د روسیې دا اقدام شاید په سوریه کې د امریکا د اقداماتو ځواب نه وي، خو ټینګار هم کړی دی که روسیه د طالبانو لپاره د دې لایحې د توشیح اقدامات چټک کړي نو دا به واقعا په سوریه کې د روسانو ضد ډلې سره د امریکا د تعامل او نزدېکت ځوابي عمل وي. بلخوا د طالبانو خارجه وزارت په یوه اعلامیه کې د روسانو د پارلمان لخوا د دې لایحې د تصویب هرکلی او مننه کړې ده چې له مخې به یې طالبان د روسانو لپاره د ترهګرو ډلو له لیسته ووځي. خو روسیې لاوار د مخه دا په ډاګه کړې ده چې د ترهګرۍ له لیسته د طالبانو ایستل د دوی لپاره د مشروعیت ورکولو معنی نه لري.
د روسیې د فدراسیون
دولتی دوما چې په افغانستان کې د ولسي جرګې معادله ده، په لومړي قرار کې هغه د قانون طرحه چې د یادداد وکیلانو دخوا وړاندې شوې وه، او د هغې په ترڅ کې به نوی قانون دا مجال ورکړي چې ځینې تروریستي سازمانونه د امنیتي ادارو په پیشنهاد کېدی شي چې د دې لست څخه ووزي. خو دا قانون په عین وخت کې داسې ماده هم تسجیلوي چې که چیرې امنیتي مراجع لازم وګڼي نو هغه سازمان کېدی شي بیرته راداخل شي په دې تور لست کې. دا به څه تغییر ولري مثلا د طالبانو په اړوند چې په دې فهرست کې اوس مهال د یو تروریستي سازمان په نوم داخل دي؟ تر هغه ځای چې زه قضاوت کولی شم او زه څیړم حوادث، نو دا به کوم بنیادي تغییر په هغه عمومي لوی سیاسي تعامل کې چې د روسیې فدراسیوني اوسني حاکمیت سره یعنې د طالبانو د امارت سره لري، کوم خاص ځانګړی بنسټیز بدلون را نه ولي؟
او په افغانستان کې د جمهوری نظام له سقوط وروسته په لومړي وار د ډاکټر غنی لومړی مرستیال امر الله صالح او اوس ورپسې د مقاومت په نوم د طالبانو وسلوالې جبهې مشر احمد مسعود د امریکا کانګرس ته وربلل شوی دی. د امریکا په کانګرس کې د ترامپ پلوی غړي ټیم بورچت تر دې وړاندې امر الله صالح ته رسمي بلنه استولې او هغه د افغانستان ولسمشر یاد کړو چې په جواب کې ښاغلی صالح له خپلو همکارانو سره د مشورو یادونه کړې او بلنه یې منلې ده. اوس ښاغلی ټیم بورچت ویلي د مقاومت جبهې مشر احمد مسعودي هم وربلل او د طالبانو نور مخالفانو ته به هم امریکا ته د ورتلو بلنه ورکړي تر څو ورسره د افغانستان د وضعیت د طالبانو رژیم او د افغانستان راتلونکي په اړه بحثونه وکړي. تر دې وړاندې جنرال سمی سادات هم د افغان پر ضد لیو ځواکونو په استازیتوب د امریکا کانګرس ته وینا کړې وه.
ریاست جمهوری امر الله خان صالح دا وڅوي دی او همدارنګه و تستین نن یو خبر ترلاسه کړي چې په دې قطار کې به احمد مسعود چې د متحدې جبهې مشر دی دا هم دا وڅوي دی، او یقین لرم چې یو تعداد نور سیاسيون او د جبهاتو خلک به نور هم دا وچیږي امریکا ته، ځکه نور حالت دې ته ورسېدي. هغه څه چې طالبانو باید کړی وای د دوهې د توافقاتو بعد او دوهې د توافقاتو پر ټولو مادو باندې واقعا عملي ګامونه اخیستي وای، متاسفانه هغه ونه کړ. د طالبانو رویش د افغانستان د خلکو په مقابل کې ورسره بلې ډیر د تشدد سره پر مخ روان دی. فساد هم په اخلاقي معیار هم په مادي معیار په دواړو صورتو کې په ډیر جدیت سره مخ روان دی. د خلکو حقوق ته پښو لاندې کیږي، حقوق بشر هر وخت نقصیږي، او د خلکو په حق ظلمونه کیږي، بې ځایه مالیات اول کیږي، دا غتسیږي د تشدد طالب سره محرومه کیږي، د الکانو کریکولم د مکتبو ټول واقعا تر خطر لاندې دی. ته امکان دی چې د مکتبو په اکله کندهار مشرتابه به فیصله وکړي مکتبونه ټول بند کړي. نو په دې اساس دا ویلای شو چې نور د جهانیانو او سره په سر راغلي ده، دوی مجبور دي چې پر طالبانو فشار وارد کړي او طالبان یا ولارې تراولي او یا د مخه لیرې کړي، بل دوه ملار نسته. نو زه فکر کوم د دوغو مخالفینو راتګ و امریکې ته او د دوی سره ناسته راوړل په حقیقت کې پر طالبانو باندې د فشار یو اله ده، او د دې فشار په نتیجه کې به طالبان اصلاح ته راځي او یا به د مخه چپیږي.
او سم ټولنیز شبکې په ټولنیز رسنیو تیر ونې افغانستان او نړۍ کې د ګڼو اسلامي وادونو د خلکو ترمنځ د سوری وضعیت باندې پراخ بحثونه وشول. افغانستان کې ګڼو خلکو سوریه کې د دیالس کلن نیابتي جګړې په ختمېدو خوشحالي کړې ده. ګڼو طالب پلو افغانانو بیا د اسد د رژیم سقوط د افغانستان د جمهوریت له سقوط سره تشبیه کړي، خو ګڼو نور ویلي د سوری خلکو هغه خوشحالي ومندله چې د طالبانو د اول وار سقوط نه وروسته د کابل خلکو لیدلې وه. دوی خبرداري ورکړه چې د طالبانو رژیم به هم د بشار الاسد په څیر د خلکو د ځورونې حساب ورکوي او بالاخره به بیرته د افغانستان ولست هر څه پاتې کیږي. خو اوس کې بیا د طالبانو پلویانو د سوریې د تحریر الشام او دیموکراتیکو ځواکونو بریا هم منځلي او طالب فعالان د تحریر الشام سپین بیرغ ته زیات خوشاله ښکارېدل. البته د دوی د نرمۍ نه ډکو اعلانونو ته بیا د طالبانو مخالفانو فعالانو زړونه خوړلي او ویلي دي چې په ترهګرو کې هم د نورو ملتونو بخت تر افغانانو ښه دی، ځکه د دوی په وینا د نورو ملتونو ترهګر حتی د افغانستان له ترهګرو باشرف او متمدن فکر لري.
زه چې
بلخوا تیره ونی هم په ټولنیزو رسنیو د کورمې پاړه چنار موضوع لا تو دوا و دغه سیمې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو د ورغلي پلاوی درون هرکلی شوی دی. دی سیمې ته د پښتنو په جرګه کې تللي ملک نصیر اپریدي د پاړه چنار په خلکو غږ کړی چې له خپل منځ نه د پاکستاني ریاست جاسوسان او پلوي کسان وباسي او د پښتنو ترمنځ روغه جوړه باید د پښتنو په قانون وکړي. د جرګې بل غړي مفتي کفایت الله بیا ویلي د دواړو قومونو ترمنځ به د پښتنو درنه تیږه ږدي او د روغې جوړې د پروسې هیڅ تګلاره به نه افشا کیږي تر څو یې درېیم لوری چې اشاره یې د پاکستان ریاست ته وه د ده په وینا د روغې جوړې دا حدسه سبوتاژ نه کړي. پاړه چنار کې د پښتنو قبیلو ترمنځ جګړه دا میاشت خورا درنه شوه چې لسګونه پښتانه پکې وژل شوي او له 200 زیات کسان پکې ژوبل دي. ملت پالو د دې جګړې د پارونې پړه د پاکستان پر حکومت باندې ورچولې ده.
دا چې موږ د پاړه چنار خلکو نه تیګه غواړو تیګه یک دوکان ہے هغې پسې بیا زموږ یو پلان دی چې زه انتہائی معذرت سره اوس چې بیانولې اوس چې بیانوم بیا هغه نقصان کوي او موږ چې تیګه واخلو بیا مضبوط یو ضمانت ورکو او مخکې چې تیګې ناکامه شي د هغې نه یو عبرت او درس اخلو. ما دا امید ہے چې ان شاء الله چې موږ چې کوم مستحکم قدمونه اوچت کړي دي او ښه نیت راوړې دی موږ دا سر ته ورسو او په ضلع کورم کې به ان شاء الله امن راشي.
او په افغانستان کې د نیمه لوړو زده کړو د موسساتو په بندولو سره فعالانو تیرونې ټولنیزو رسنیو باندې د طالبانو د مشرانو هغه وادي عامه بحث ته راوړاندې کړي چې دوی په کې افغانانو سره د زده کړو د ملاتړ ژمنې کولې. له دې منځه د طالبانو د قانونو پخواني وزیر او د سری میاشتې اوسني رئیس شهاب الدین دلاور څرګندونې ډېرې لاس په لاس شوې چې له امریکا سره د سولې د مذاکراتو په مهال یې رسنیزو بحثونو کې ټول علوم په هر مسلمان باندې فرض بللي او د دوی ډله یې د ښځو او نارینهو لپاره د تعلیمي شرایطو په برابرولو باندې مکلفه بللي وه.
د کوم عمر ادا چې په ښځو فرض وي موږ باور لرو موږ ایمان لرو علم هم په ښځو باندې فرض ده. رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلي طلب العلم فریضتون على كل مسلمين. دی کل مسلمین کلمه په اتفاق د علماو نر او خزو دواړو ته شامل ده.
خلکو ویلی تعلیم مشران باید اوس د خپل پخوانی څرګندونو جواب ورکړي چې آیا خلکو ته درواغ ویل که اوس بل څوک راغلی او د دوی د کړي وعدو برعکس امرونه او حکمونه ورکړي. او د نړۍ له ګډ ګډ نجالي خبرې بیا د دې چې طالبان په کابل کې سپین چپنی امر بالمعروف محتسبین لري په چین کې بیا د آر ټی جی په نوم داسې په مصنوعي ځیرکتیا سنبال روباټونه جوړ شوی دي چې کوڅه په کوڅه به ګرځي او د لوی وړو جرمونو مخنیوي وکړي. د آر ټی جی د روباټونو لوګن کمپنۍ جوړ کړی دي چې خطرناک حالاتو کې له انسانانو او په تیره له پولیسو سره خاص مرسته کولی شي. دا روبات چې په وچه لمده او حتی په خټو کې 15 کیلومتر پر ساعت چټک ځغاستل شي که جګ ځای را پریوزي یا هم څلور ټنه پورې درنه ضربه وخوري له هیڅ ستونزې سره نه مخامخ کیږي. دا روبات سنسر کمرې لري چې د مجرمانو تعقیب انځورونه او ویډیو جوړونه او د مجرمانو د څیرو پیژندنه کې کار ورکوي او پولیسو ته ویډیوي او انځوریز اسناد استولی شي. او که څه هم افغانستان کې دا څلورم کال ده چې پر نجونو ښوونځي تړلي دي خو استرالیا بیا د ټولې نړۍ د تر ټولو ښکلي ښوونځي د ودانۍ درلودونکی هیواد اعلان شو. د استرالیا په سیډنی کې د ډارلینګټن ښوونځي ودانۍ د ټولې نړۍ د سږني کال تر ټولو ښکلي ودانۍ شوه او دا ویاړي د سنگاپور د مهندسۍ نړیوال فیسټیوال کې ترلاسه کړ. په داسې حال کې چې د نړۍ 240 نورې ودانۍ هم دې جایزې ته شارټ لیست شوې وې. دا ښوونځی تیر کال له خښتو جوړ شوی چې د باسکټبال لوی میدان او لوی بڼ هم لري. دا ودانۍ د ورځې د لمر رڼا حتی فلټر کوي او په اړه انجینران وایي چې دا په نړۍ کې د ښوونځي تر ټولو نوی ډیزاین دی چې د نوي عصر ټولې تقاضاوې پکې عملي شوي دي. او په همدې سره د نن اوم ورځ عمران غاړم هر اونۍ له سعید شینواري سره د ازادۍ له پاڼو څپو د پیښو متفاوت تحلیل لپاره خپل اوم ورځ مه هېروئ. Thank you.
مثلث د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
په دې خبرونه کې د سوریې، افغانستان او پاکستان د وضعیت یو پرتله کوو. په سوریه کې د دسمبر په اتمه د بشار الاسد رژیم سقوط شو. د الاسد د کورنۍ نږدې نیمه پیړۍ واکمنۍ د نږدې دوو اونیو په ترڅ کې نسکوره شوه، تقریبا د افغانستان د جمهوري نظام په څیر چې طالبانو د 2021 کال د اګست په 15مه نسکوره کړ. توپیر په دې کې دی چې په کابل کې طالبانو خپل حکومت جوړ کړ، نورې پکې نه دي شریک کړي، او په سوریه کې د بشار په ځای د هیئت تحریر شام البشیر ته د موقت ادارې واک سپارل شوی دی. او د یاغیانو د همدې ډلې مشر محمد الجولانی په خپل واک پلاس کې نه دی اخیستی. هیئت تحریر شام د خپل ګوند بیرغ چې یو مخ د افغان طالبانو د بیرغ په څیر دی د سوریې د ملي بیرغ څنګ ته ایښی دی. الجولانی د امر بالمعروف په اړه ویلی دی چې پخوا محتسب ندن زمانې د پولیس په څیر و، نو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم د یوې ادارې د جوړېدو پلوی نه دی. دغه سیاستو واشنگتن هڅولی چې ممکن د حکومت په رسمیت وپیژني. پاکستان بیا له سوریې سره له دې پلوه ورته دی چې په دغه هیواد کې هم د حکومت مخالفه وسلوالو جګړې تیزې کړې دي. رابشم بحث ته او له میلمنو به دغه ډول نور شبهتونه واورم، او بیا به نتیجه واخلو چې دا درې سره هیوادونه د یو بل له پیښو څه زده کولی شي. مخکې تر دې چې د خبرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په یوټیوب کې وڅارئ، په فیسبوک کې وګورئ، او خپل نظر را سره شریک کړئ. رابشم د خبرونې میلمنو ته پخوانی افغان ډیپلوماټ چې په ماسکو کې ډیپلوماټ او غوث جان باس د سکایپ له لارې له کاناډا را سره دی، او دلته په سټوډیو کې په مشال رادیو کې زما همکار ګل ایاز را سره دی. شرخلی دواړه جان باس صاحب، کلمړی له تاسو واورو، کچیرته تاریخ ته وګورو، په 1900 کلونو کې چې په منځني ختیځ کې کوم تحولات راغلي دي، هغه تقریبا په ټول منځني ختیځ کې له سوریې نیولې تر یمن پورې خپل تاثیرات لرل. مثلا لکه د باس ګوند چې په یو هیواد کې وروسته البته بیا را وروسته حاکم شو، په بل کې حاکم شو، په بل کې هم. لیکن اوس ځینې کتونکي داسې نظر لري چې د سوریې پیښې ممکن حتی تر افغانستان او پاکستان پورې هم خپل تاثیرات وشیندي. ستاسو څه نظر دی؟
لیلی شکل چې په دغه سی یو وی کړلی نړۍ کې چې اوس مهال تر مخې یو هر ځای کې هر اپ کې په یو ځای نه په یو ځای په یو بل کې پاتې یا مخصوصا تاسو کې مطلب کا زموږ چې ډېر اوس ټکنې دی او سي پزیر دی هم خو په افغانستان باندې ها د اوسني سوریې کې په کې روان دي هغه به هم خپل تبعات لري په افغانستان. خو خبره دا ده چې د افغانستان پیښې کېدای شي هم تبعات ولري په سوریې منځني ختیځ په ټولیزه توګه، ځکه چې داسې چې ژوند ښیي او حوادث ښیي دا هېوادونه سره د دې چې سوریه د جغرافیې د نظره یو څه لرې ده، ژبه متفاوته ده، خو تاریخي لکه د اسلام دین دا هغه ارزښتونه دي، دا هغه پدیدې دي چې موږ یو بل سره سره نږدې کوي. هماغه تاسو وویلې د عربو په نړۍ کې چې هغه پیښې وروسته دغه د استعمار یا کلونالیزم د دورې نه رامنځته شولې، په سوریه کې هم یو ورته جنبش رامنځته شو، د باس په نوم چې هغه یو
سوسیالیستي کومونیستي ارتګ د ماسا. جان باسب، زما مطلب دا و چې فرضاً پخوا چې په سوریه کې کوم تغییر راغلی دی، فرضاً په عراق تاثیر کړی دی، د عراق په کویت تاثیر درلود، او په تقریبا هغه د عثماني امپراتوري وروسته دا ټول له یو بله متاثره شول. لیکن په اوس وخت کې د دوی تاثیرات څه دي؟ فرضاً فاطمیون په سوریه کې جنګېدل، د فرزند چې په دې کې ځینې افغان شیعه هم د راپورونو له مخې هلته له هغوی سره یو ځای او په سوریه کې جنګېدل، او د پاکستان په برخه کې ویل کېږي چې زینبیون په سوریه کې جنګېدل. نو کله چې د یوه هیواد وسلوال په یو بل وطن کې جګړه کوي او بیا د یوه حکومت په ضد جګړه کوي او هغه حکومت نسکوره کېږي، نو دا تاثیرات بیرته دې خواته باید ژر خپاره نشي؟
افغانستان ها چا چې د لوګو رامنځته کړه چې په سر کې ایران دی او کېدای شي چې د پاکستان چې پاکستان یو انګلیسي او پروژې دی واقعي او د پردي شاته ډېرې لویې تاسو په نړۍ کې ډېرې پروژې لري چې دا پېټ دی په دې هغه لاسوهنه ده په هند کې هغه لاسوهنه ده په افغانستان دې کې شک نشته چې دغه سي ډلې ټاکلې څومره د شتیا چې ځینې پیون چې په 2012 کال کې د ایران هم د ایران دوی په پاکستان میشتو شتیا په کې پروژه راشته وکړي او هغه ته دې په سوریه کې په عراق کې په نورو ځایو کې نور مذهبونو په ضد جنګېدل دي د نور عمدتا د ایران د پروژو د ایران ایران د نفوذ خپرولو دپاره جنګېدلې دي دا خلک چې بېرته راځي هغه هلته مړه شوي دي په سوریه کې په عراق کې زخمیان شوي دي ټپیان شوي دي خو خبره دې کې ده چې دوی چې بېرته راځي مقصد مخصوصا زموږ هېواد افغانستان ته دوی د جنګ دوی د بلې ایدیولوژي او ذهنیت سره راځي او دا په خپل په وار زما خاوره خرابوي زما اجتماعي یا ټولنیزې اړیکې زما په وطن کې خرابوي نو په دې ترتیب د ایران د سپاه پاسداران هغه چې په ایران کې حاکمه ده اصلي هدف د مدیریت منطقې دې شکل دی چې خپل نیابتي ډلې نورو هېوادو ته لیږه هلته خپل نبوت خپراوه په عین وخت کې
مننه ګلیاس د زینبینو په برخه کې په مشال راډیو کې تاسو کوم راپور درلو چې دوی بیرته راستنه شوي دي
نه د سس راپورټونه خو نشته څنګه تاسو خو ذکر وکړو دا وستوالی او دغه ډلې دي چې د پاکستان حکومت په بلوچستان کې او په سند کې او بیا په خاصه توګه معنی چې کوم ایران سره په پوله ده نو په دې معنی دلته زینو بریدونو ذمہواری چي دي کنه دغه ډلو خسته دي او ځینې وسلوالي په دې رستو کې په کراچۍ کې هم نیولې وو د پاکستان امنیتي ادارو بل دوی مده خبره چې د غوث صاحب څنګه خبره وکړه جان باس صاحب چې تغیرات خو هغه دي خو په پاکستان باندې د دې تغیراتو هغه سدس ډیر اثر ونه پریوزي هغه څنګه د پاکستان او دغه هغه لک بدل دي څنګه جان باس صاحب ډیر خو جغرافیایي توګه معنی یو اغه ورکولو چې څنګه دا غزي جغرافیا دا کلتور دی دا غدي اول تک تاسو وګورئ نو سوړ لسکالا کورنۍ جګړه تیر شوې ده نو هغه میکانیزم او د پاکستان کو وګورئ نو هغه ډیر ځت په منځ کې
تو دلته ځینې شانس ځینې کارتون کې وای په دې برخې ولا جانباز صاحب څخه هم وورو جانباز صاحب ځینې کسان دا وای چې د سوریه او د پاکستان شباهت دوړه اسلامي هیوادونه دي شیا دوړه لري سنیان هم لري په دوړو کې اکثریت سنیان دي په دوړو کې قومونه بیل بیل ژوند کوي یعنی دا سنې د لکه په افغانستان کې په افغانستان کې فرضاً په شمال کې هم پښتانه شته هم تاجک شته او حتی د افغانستان په جنوب کې هم تاجک شته پښتانه شته یو د ازاره او ځینې قومونه یو ځای سره ژوند کوي ځینې ازاره په مرکزی افغانستان کې هغه بیا نورو کې پټ دي خو په پاکستان کې بلوچستان تقریبا بیل وسی سنجان بیل ژوند کوي پنجابیان بیل ژوند کوي پښتانه بیل ژوند کوي په سوریه کې بیا ورته کوردان بیل دي په ترکمنان بیل ژوند کوي حتی علویان په دمشق کې متمرکز او مخکې د واک په وخت کې عربان بیل ژوند کوي یعنی داسې ټولنه سره اغه دا تاسو څه نظر ده دغه شباهتونه نشته پکې
کومه ده پورې به څه څه شباهتونه پښتا او زه به دغه تاسو خبرې کوي دا د یو تصحیب او کوم څه چې ځکه هزارگان په افغانستان کې د سې کمپاکټ ژوند لري هزارگان په افغانستان کې د پښتنو په منځ کې دي
بله
ځکه چې دا په منځ کې دی یا په شپه کې خو هغه قاوچ په افغانستان کې کم دی هغه په کې کار دی په دې سره هم په دې د دې یو ولایتو کې په شمال د افغانستان څنګه دا دی هغه شتون چې کمپاکټ دی یعنی نو په ګونه کې لږ دی کې نو په شمال کې هغه څه سفر ما په تنه تاجکان نو په ګونه یو ځای جوړ کړي او هغه ټول چې مثلا په پاکستان په ټول ځان باندې چې دا خبره په ټول ځای په ټول په وایو په ټول په لکه دي که په لوچستان باندې په کوم معلومات دي سیمه معلومات ده چې په ټول په پښتون کې بالکل هغه په افغانستان کې د ټول مشترک افغانستان قانون هو اما نور په تاریخ د افغانستان کې په پیج جنگونه او سفید جنگونه هیڅ کله نه دي زموږ په یو سرک هندو آزاد ژوند او شیعه او سنی خو پریږده د بلې خوا په پاکستان کې مثلا موږ په کراتو د پیج جنگونو شاهد شواهد په کوټه کې د اوس په کورمه کې څه وشول
پاکستان سره بالکل دا خبر ستاسو صحیح ده چې په پاکستان کې دا فرقیزی نخته هم کوم ګورو د دې تاریخچه هم لګ ډیر اوږده نه ده نام دی په دې نویمه او د اتمه لسیزه کې چې کله دا جنرال ضیاء الحق راغله دا غیر روسو چې کوم دا کیسی شروع شولې نو هغه نه پسته دا فرقیزی نخته او دا فرقیز هغه چې دی دا جړل نوري مضبوطی شوي او مده قوجه دا چې تر وسه پوري اوس په کورم کې چې کم دا د تیر د میاش د اکتوبر میاش کې کم رئیس تاو تر خواله روان دي یو څه څلورش نه زیات کسان چې دی په هغه کې وژل شو او وسم هغه سیمو کې تاو تر خواله ترنګلتیا هغه چې دا موجود ده خو دا به په دې معنی هم نه ده چې دا بیا ډیر پراخ شي لکه بیا هغه مشران شته دا غشته نو هغه کوشش کوي چې را پاغه دی فرقیزو مسلمانانه میچ دی پاغه مانی قابو
خیر دا خو واکپنان خدا کار کوي چې دا سراغه کې لیکن مثلا د بیا هم یو پرتلې تراشو مثلا په سوریه کې چې کله د سنیانو د حکومت په ضد جګړه شروع کړه یو ځینو علویانو ته چې واکمن وو یو ته بخښه مسلمان په سترګه نه کتل وای دا کافران دي لکه په پاکستان کې
لکه پاکستان چې
دا شعارو کې وسی شیعه شیعه کافر کافر دا شعار په افغانستان کې نشته خو بیرته چې له دې بحث نه راو نه وزکنه بیرته مقایسه ته راشو جنبه سه دغه د کاتونکو اندیشنه بیا هم دیته ده چې د سوریې دغه اوسنۍ وضعیت ممکن په همدغه ځای کې محدود پاتې نشي که څه هم اوسنیو مشرانو یې دا ویلي دي چې له نورو هیوادونو سره سروکار نه لرو وایه لکه په افغانستان کې طالبان دا خبره کوي لیکن د طالبانو را راتګ سره د ټي ټي پي تاثیرات په پاکستان
کې جنبه سدي سره یو خبره بولم دا کوي چې په سوریا کې یو خاندان چې دی هغه سلور پنځوس کاله هغه په واقع پاتې شبی د لکه یو جمهوریت نظام نو هغه نو یو ډیکټیټرشپ لکه د سلور پنځوس کالونه یو خاندان چې دی یو کورنۍ هغه په هغه کې و په واقع و جنبه سره
تر هغه د چې زی پرومونسیرم په سوریه کې خارجي هلته د سنې د چې اوس ایران لاس ایران د سې یو پالیسی چې چا ستام خنه مونه یم دا اوس افغانستان دی تاسو ویني چې په واقع اوم ددن اون اگر چې څه دې چې تر څو نه ما په خاص چې په پیل باندې زموږ ستونه نه ده خو تاسو ویني چې دا څومره دی لګي او څومره ظرافت دا په اوسنۍ یو حاکمانو سره چې غیر مشهود البته په افغانستان کې مدد درته خو کافي اوس سیاسي تلای سیاسي تعامل کې څومره دکن سنی مذهب اگر چې سوریه کې د ایران نوبوس تیزیاخه په مخصوصه روسته د کورونی جګړې په دولسم کال کې هلته او پښتونېبه او پښتون او د ایران د خوا ډېر بار شروع او کوم ګورو چې د ترکیه هم په او کوم ګورو چې د سوریه سره هم جوړ باندې حتی د دې حیات تحریر شام سینو مشانو سینی جورجیا هم سره روان دي په یو وخت کې موږ نشو کولای چې ټول فاکتور د نسنلري روسیا اوس د دې یو ټول راي په دغه په څو کې چې حتی هم په پاتي عناصر په راتلونکي کې حاکمیت روسي دي او هم هغه څه چې اوس د دې مشروطه وایټ او پوزیشن هغه حیات د تحریر شام دی که نور دی کوردان دی ترکمنان دی نور دی هلته خو ډېر دی دقیقا ما چې دونس
نو دا او ترتیب د اسرائیل یو بل شي ته راشوې د خطر چې د عباس دی بل خطر غوند کو چې د سوریه د وسلوالو له دغه بریالیتوبه نور خلک څه زده کولی شي. مثلا د دوی د مشر چې دی د حیات تحریر شام الجولانی چې بل نوم یې اشاره ده، دی ډیر نرم روان دی. مثلا ما مقدمه کې اشاره ورته وکړه چې فرضاً د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ضرورت باندې وایي چې دا نن سبا دې ته ضرورت نشته. د نجونو د تعلیم په برخه کې داسې څه خبرې نه دي کړې چې دا مانه ده. او د همدغه علت دی چې نړیوال سره له دې چې د یو وخت له هغه سره ارتباط درلود، له القاعده سره و، خو بیا یې بیرته ویلي وو چې له القاعده بیرته راګرځېدلی ده. خو دې ته زمینه برابر کړې ده چې نړیوال ممکن د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. څه فکر کوئ چې په کابل کې واکمنه اداره له دې څه زده کولی شي؟
کوم خبر شبر چې په کابل کې حاکمه اداره د زده کړې توانایي نه لري او د زده کړې ظرفیت نه لري. که چیرې په دغه ترتیب چې دوی اوس ځان پوزیشنوي، دغه کوم ابزارونه چې دوی کار اخلي، دغه یو دندګي، یکتازي، خودسری، جاه‌طلبي، کاملا افراطي، غیر افغانی.
جان باسه ببخشید، سوال داو دا شان خودی دا خو لکه څنګه چې تاسو ویل چې دوی یوازې د حکومت یوازې په خپل لاس کې ده. فرضاً د سوریه والا چې دی یو خو مشر ماخت اداري کې مشي پر غاړه وانه خسته، د دغه نورو برخو ته چې ما مخکې اشاره وکړه په دې کې نرم چلی شي،
بشري حقوقو لکه چې کوم څنګه د پاغه کې زیات لکه اغه بندیان چې کوم د رژیم مود اسد رژیم کې لکه هغه پرې خودل
عمومي افعال به طالبان ویل چې ما اعلان کړی ده. لیکن که سبا د دوی حکومت په رسمیت پیژندل کیږي، آسانتیاوی ورته راځي، فکر نه کوي چې په کابل کې واکمن طالبان هم ممکن دي ته فکر وکړي چې راځه په دې حکومت کې نورم لزان سره یو ځای کا چې تام دغه سی یو ګام واخلي؟ بالکل، هغه وخت به
دا طالبان نوسی او د افغانستان احتمال نوم با امارات نوز هغه به بیرته افغانستان شي چې باید شي او کی بیل شکه. خو خبره دا ده چې دا تحول به په څه ترتیب راځي. اوس چې موږ دغه مشران چې زموږ په مخ دي، که هغه هیبت الله نامعلوم و نامجهول دی، که هغه دغه سراجیان حقانیان دي او دغه سر نور دي، ګرچې د دوی په منځ کې اوس لیدل کیږي تضادونه او دغه د حقانی خلیل حقانی مړینه به کېدی شي، یو څه سره ټکانونه دوی ته ورکړي. خو په هغې صورت کې که چېرته دوی انعطاف پذیري خواته ورشي او سوریه دوی ته رښتیا سره یو درس شي، او همدغسې چې د رسنیو فشار، د جهان فشار، د منطقې فشار، د افغانستان د خلکو تر ټولو دمخه فشار په دوی باندې وساتل شي، کېدای شي متحد درجه د دوی په منځ کې تغییر او تحول راشي او سوریه دوی ته یو درس شي. خو په هغه صورت کې به بیا دا نور طالبان او امارت نه اوسېږي، دا به یو مشروع خواته افغانستان لاړ شي او افغانستان کې به یو مشروع حاکمیت رامنځته شي.
مننه. وبخښئ که بیرته پاکستان مسلې ته راشو، تقریبا پی ټی پی تحریک طالبان پاکستان لومړی ډله ولا چې د دمشق سقوط هر کلای وکړو او هغه ته مبارکي وویله، دا څنګه په پاکستاني رسنیو کې په دې برخه کې څه خبري راغلي؟
په پاکستاني رسنیو کې کوم ګورو کنه، ننم د پاکستان د دسمبر په 12مه باندې د پاکستان د بارنو چار وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوس په خپل 19 خبري غونډه کې دا خبره کړې ده چې دوی د زمکني بشپړتیا، سلامتیا او حاکمیت د سوریا هغه په کلکه ملاتړ کوي. نو کوګوري حکومتي په کچه معنی هم وی چې دی په دې باندې غندل نه دی چې د شام کې د بشار الاسد حکومت را نسکور شوی، هغه دی خو هغه د ځمکني بشپړتیا او د حاکمیت خبره کړې ده او له هغه ځینې د پاکستانانو د راويستلو هغه هم حاصل چې دی هغه هم روان دي. په پاکستان کې تاسو د وسلوالو طالبانو یا د حکومت تر بندیز داندې د طریقې طالبان پاکستان خبره وکړه، نو هغه خپل فعالیتونه یا دغه هغه ته سنه سه یو شی ورکی دی، ته یو تقویت په نور مل ورکی چې هلته داسې اسلام پال ډلې چې دی هغه په
واقعه
کامیاب شوي، نو موږ خپل مبارزه چې ده نو خو د پاکستان او بیا په ځانګړي توګه دا شورش وګوري دا د پښتنو په سیمه کې دی، که په بلوچستان کې دی، هلته هم په پښتون میشته سیمو کې دی، که په خیبر پښتونخوا کې دی، نو په خیبر پښتونخوا کې دی، نور سیمې چې دی هغه خو بالکل په پر امن دی پنجاب پر امن دی سندھ پر امن دی
پنجاب هم اوس فرضاً پنجاب کې دوی او بخشي
پنجاب کې دوی به غنور مسلکونه دي
نه ورکی نه خو پنجاب کې دوی راپور نور کې به د 13 میاشتې کې چې د تر هغه په ضد باندې 200 عملیات دوی وکړل د خو ډیر زیات دي
نه خو
بلوچستان کې بلوچستان کې خو پښتانه نه دي بلوچستان پاتې دي لیکنه
په هغه کې خو وګوري کنه شیبر صاحب په د پاکستان الیکشن ډاینامکس تاسو وګورئ نو زیاتره چې کوم د نام نه پیخی دی هغه د موږ د خیبر پختونخوا د قبایلی زلو کې دی زیاتره پیخی او د نام نه او پاغي منی وار منی خو حکومت به دا وایي چې موږ دلته عملیات کوو هدفي عملیات کوو پیله خو دا سوي چې په لومړي سر کې چې عملیات په قبول نو پورا په لکونو خلکو به کور شول خو وس دی هغه عملیات ته د نوم بل ورکړي چې ټارګټډ مطلب هدفي عملیات من کو هدفي عملیات مقصد دا دی چې خلک وبکورکیږي نه ومنغو ورزو چې ديزي کې بس موږ ته خفیا معلومات راغلي دیو ديزي کې وسلوال پټ دی او موږ په ديزي کې هغه وکړو
او مننه خو ک جنبا سپ تاسو فکر کوي لکه څنګه چې ګلایاس هم دا خبره وکړه چې کې دېشته لکه د ټي ټي پی هوندې ډلې یو روحیه واخلي چې ولا په جګړه باندې ممکنه ده چې مخته پس لاړ شو په پاکستان کې د فرزن بلوچستان هم جګړه کوي او د پاکستان جګړه لکه ګلایاس چې ویل چې د پښتنو په سیمه کې او په بلوچستان کې دی البته د پنجاب خواته هم سختري سو سرایت کړي راځي هغه ځینو کې هم عملیات روان وي کله ناکله خصوصا په جنوب د پنجاب کې څه فکر کوي چې دا وسلوال به داسې یو روحیه واخلي د سوریې له سقوط وروسته
خو هغه شوبر په سده چې د تبلیغاتو تر کچا خو به له شکه چې ځان ته ورو بیا ورکوي ځان به تشویقوي ځان به ترغیبوي تحریکوي چې ګوري الته هم دغه سی یو حرکت را مست شوی دی خو زه فکر کوم چې دوی دوی خو ځان بولوي او د بل خو از ان منعرفوي هغه شی چې په سوریه کې را مست شوی دی تر هغه شی چې په طالب نومیږي په افغانستان کې یا په پښتونخوا کې یا په ټولي توګه اخوا په پاکستان کې دوی سمه ده چې د شعارو تر کچه به یو څه سمون ولري یو څه ورته والی به ولري اما دا ډېر متفاوت څه جنبشونه دي کېدای شي چې بیا هم وایم چې د ډېرې داسې عمیقې ایدیولوژي له نظره کېدای شي په کې تړاوونه به اوسېږي خو د دوی اهداف ډېر متفاوت دي مخصوصا که دا حیات تحریر شام اوس وڅېړي د دې هغه کوم تحول چې دی مانس کې راغلی دی په فکر کې راغلی دی هغه ورته نه دی طالبانو ته تاسو هم
خیر خو وبخښئ خو دوی وبخښئ د حیات تحریر شام اوس ورته ګورو چې دوی په نظر کې بدلون راغلی دی په خو خود دوی په نظر کې بدلون نه راغلی د محمد الجولان یو وخت ل القاعده سره یو ځای وو بیا له داعش سره یو ځای وو بیا له داعش سره جګړې وکړې کنه لیکن اوس وخت رسیدلې دی د سشکاری سې دوی خپل ملي ارزښتونه غټو ته وفادار دي
بالکل دا خبره چې دې دغه تحول وکړه دا شخص فرمایل او هم شمیرل د القاعده سره ولکې چې دا داعش سره او بیا النصر سره وزدار دی دبل حرکت را مست کړی دی په بل نو حیات داخل شو یعنی دا تحول د تلویزیونی بیا د بل خوا سوریه متفاوته ده سوریه کې د سوریه تاریخ بل دی او افغانستان تاریخ ډیر متفاوت دی هغه سره اما که چې داعش په افغانستان کې نشي ریخې غزاولای همدغه سي په سوریه کې تر دې حده نور دغه فوندمنتالیزم چې ورته کار وشو د ایران دفاع د داعش دفاع د نور دفاع هغه سي نور فکر نه کوم چې
خو بخښه جنبا صاحب بخښه تاسو خبره نیسم تاسو داعش ته اشاره وکړه همدغه داعش له سوریه تر افغانستان او پاکستان پورې راورسید
اوس خبر دادا
خو ریخي خو اغرنګ ندي جانبا صاحب خبر سم سم هم دا چې ریخي خو اغرنګ جړل دي خو اغرنګ پخې ندي چې څنګه او هغه خټیر زت د اغم لري څنګه جانبا صاحب خبر وکړه توافت لري زت فرق لري اغه سیمي او د افغانستان او څنګه د پاکستان
فرق بیل خبره د واضح خبره د بیل جغرافي دی بیل زایونه دی لیکن همدغه وسلوال د داعش په دوم باندې چالت شروع شول په سوریه کې په عراق کې دا تر خیبر پښتونخوا را ورسېدل او دا تر افغانستان ورسېدل د افغانستان تر شمال ورسېدل یعنی د دې بحث له پایله سم دا بحث را شروع کو خبره دا ده چې په خو به یو بغاوت په یوه محدود جغرافیه کې راټاویده نن سبا که د انټرنیټ برکت دی که د ارتباطاتو برکت دی ډیر خبرې شي نو ځکه دغه اندېښنې شته چې همدغه د سوریې بغاوت چې اوس کامیاب شوی دا تر عراق هم وغځیږي تر ایران هم وغځیږي
اوس که د پاکستان خبره تاسو کوئ کنه نو جنبا صاحب هم د خپل نظر ورکی چې په بنگلاديش کې داسی نواجد حکومت ختم شو نو په پاکستان کې دا اوازی او دغه شروع شو چې په بالکل د بنگلاديش پسند په پاکستان کې هم با خلق په سلوکونو روزي او یو ګوند کوشش هم وکړلو چې داسې قسمه حالات جوړ کړي
د عمران خان ډلې
دغه
خبره یعنی د عمران خان ډلې دې ته تبلیغ وکړو چې دا زده کوونکي باید راووزي او یو بغاوت وکړي اما بیا هم د دې خطر شته که بس راغوند کو جانباز په مجموع کې که چرته دی په افغانستان کې واکمن طالبان له سوری څخه زده کوي مخکې تاسو دې ته اشاره وکړل لیکن په پاکستان کې ستاسو په باور د حکومتونه له دغه څخه بغاوتونه څه زده کولی شي؟
خبره دا ده چې پاکستان د مکمل تباهي خواته روان دی. په پاکستان کې نن سبا اتنیکي شخړې اقتصادي بحران خپل عمق ته رسیدلی دی، سیمایز شخړې، سیاسي شخړې، تاسو خپل ګوري دا هیواد نن مثلا د دوی دغه شهباز شریف دی صدر اعظم دی، ودې ته اړ دی چې د هیبت الله خولې ته بوري چې هغه به ورسره مثلا په دغه د ټي ټي پي په موضوع کې څومره جوړجاړی وکړي که به یې ونه کړي. یعنې دا هیواد ځان یې قصدن خپل په لاس په لوی لاس د دغه جنرالانو د دغه استخباراتیانو د لاسه په لوی لاس ځان تباه کړي او کندې خواته وړي. تاسو ګوري د پښتنو په اولین ځل د تاریخ کې په دغسې یو پرتمینه توګه پښتانه راټول شو، لویه جرګه یې وکړه، سره له دې چې څومره فشارونه، څومره تهدیدونه دوی ولیدل، څومره بندیان شول، څومره ووژل شول، شهیدان شول. د بلوڅانو حالات تاسو وګورئ، همدغسې په ټولیزه توګه سیاسي عمران خان ته 50 کاله 100 کاله قید ورکوه. معلومه ده چې
کاملا سیاسي دا بحث په دې ځینو کتونکو په دغه خبرو راوځي کو وای کله چې په سیمه کې شخړې وي ویل سي په سوریه کې شخړې دي، شاید تاثیرات تر افغانستان او پاکستان پورې هم وي. که چېرته په افغانستان کې حالات ګډوډ وي لکه چې د شوروي اتحاد ځواکونه افغانستان ته راغلل، هغه د بېنظیر بوټو خبره وای د کلاشینکوف کلچر په پاکستان کې عام شو. که په پاکستان کې شخړې وي او جګړې وي افغانستان ته وځي، که په افغانستان کې وي پاکستان ته وځي، نو دغه ټولې شخړې یو حل را غواړي چې ریښې باید وچې شي. نو له همدې سره به د عباس راغونډ کړو. له کتونکو هم مننه کوم چې تر دې دمه یې د عباس را سره وکړو. تر بیا مو خدای مات.
I'm not afraid to die. شاندی